محمد صالح با مطالب تازه با شماست.
ډیره مننه تاسو څخه ستار فروخته سیستر مې سید ازادي رادیو را اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې خبرونه کې اوري چې ورسته له هغه چې په غور کې ځینو کسانو د والی په پلوي او ځینو نورو د هغه پر خلاف مظاهره وکړه، والی وایي چې ځینې زورواکي په مرګ ګواښي. نن د شنبه د تلیا میزان 8مه د اکتوبر 19مه په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په ایران کې د یو ترافیکي پیښې له امله شل افغانان وژل شوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. او ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل: د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر پیښه کې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دي. په پیښه کې لاس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ په غځېدلې لاره د یو منی بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل په پیښه کې وژل شوي شل کسان غیر قانوني افغان کډوالو چې په ناقانونه توګه ایران ته اوښتي وو. بلورته د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداری ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د یوې نوې څپې لپاره چمتووالی ولري. ایرانی رسنیو د سیستان او بلوچستان د والی علی اوسط هاشمی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هاشمی زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې څپې رسېدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په ایران کې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي او غیر ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي. په تېرو 3 کلونو کې یو شمېر غیر قانوني کډوال د ایراني چارواکو لخوا بیرته افغانستان ته هم استول شوي دي. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې یو شمېر سفیرانو او د حکومتونو استازو پرون له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د څرګندونو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرائیه ریاست لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه ویل شوي چې په دې کتنه کې د اروپای ټولنې دیارلس سفیرانو او د حکومتونو استازو ګډون کړی و. بیان زیاتوي چې د استازو په کابل کې د ریکا په نوم د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس جوړېدل وستایل او یادونې وکړه چې د ریکا غونډې په راتلونکي 2018 کال کې د افغانستان په اړه په بروکسل او وارسا کې دو نړیوالو کانفرنسونو جوړېدو ته لاره پرانستلې ده. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر دولینه ولسوالۍ له پرله پسې حملو وروسته تیر ماښام بیرته په شاتګ وکړ. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2 ورځو سختو نښتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. دانشیار زیاته کړه چې په دې نښتو کې د سیمې یو ملکي اوسیدونکی ټپي شوی او عوام خلکو ته هم زیانونه اوښتي دي. ویل کیږي چې د دې عملیاتو مشري پخوانی جهادي قمندان او پولیسي جرګه کې د غور د خلکو استازي محمد ابراهیم ملکزاده کوله. او وروستی خبر د کرکټ له ډګره: د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره د یوې ورځنیو نړیوالو لوبو په لړ کې پرون د دې هیواد ملي ټیم ته د 8-5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان له خپل کوربه سره مخکینۍ لوبه په لوی توپیر بایللې وه. په پرونۍ لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او په 500 اورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او مقابل لوري ته 201 منډې هدف وټاکه. د زیمبابوې ټول لوبغاړي په څه کم 1 اورونو کې په داسې حال کې وسوځېدل چې 214 منډې جوړې کړې وې. په افغان لوبغاړو کې پخوانی کپتان محمد نبی او نورعلي زدران په بیټنګ کې ښه وځلېدل. نبی په 121 توپونو 116 او زدران په 1900 توپونو 80 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په دې لړۍ کې له زیمبابوې سره د 3 شنبې، 5 شنبې او شنبې په ورځو 3 نورې لوبې هم وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ولسمشر بارک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژۍ، سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یوه مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د ایران له خوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړی دی. ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد د لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپاره کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره اواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګېدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تباس سنافی النصر چې یو پخوانی تروریست او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنجشنبې په ورځ ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریې ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله ویل شوی چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لویه ضربه ورکړې ده. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل وو چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړ. نوموړی د سعودي عربستان د چارواکو تر تعقیب لاندې هم وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د ژر منل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استانبول کې له خپل ترک سیال احمد داوود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز داسې وکړ.
Deutschland ist hier bereit unterstützend tätig zu sein.
Da wa Germany chamtu da che Turkiye atbao ta da Europai tulane de vize pa asana kawlo ki mrasta ukri da Germany aw Turkiye gade dale pa de ara lumranai khabari kadi aw paratun ko chubrazu ke ba ya gonda sar ukri. Merman Merkel wel Germany la Ankara sa khawli da hugo kadwal da bir tamannalo pa barkha ke samdiste iqdam ukri che Germany la khpal khawri basi da wa tughlo da kadwal da makhniwi la para de wa mas'un zun da jurido pa barkha ke da Turkiye par ghoxtana yow zalbia tingar ukar. د ترکیه له دې طرح سره تر اوسه چا ځکه لیوالتیا نه ده ښودلې چې له پوځي اقداماتو څخه کار اخیستل هم پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم د کډوالو د بحران پر موضوع د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د غور ولی وای زنی زورواکی په مرګ وشي.
یا خپل خپلندانای مسلای کړي مسئولان چې دروغ وسی نشانه جهان نقره یا حالها وشوش میگیرن از نو.
د وزګرتیا په وړاندې د مبارزې یو غورځنګ له حکومت او غوښتل له هیواده د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج او مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکه
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي د ټولنیزو رسنیو فعالیت معیاري کړي او که څوک شکایت لري دوی به ورباندې غور کوي.
د دغه باسو څخه ګټه واخلئ. په رسمي شکل د سمیت له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی.
افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي دا سوي چې اوی ته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي.
د امریکا ولسمشر خپل حکومت تر سپارښتنه وکړه چې پر ایران د لګول سوي بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د غور والی وایي چې شایي سیمیز زورواکی ووژني. وروسته له دې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروسکو ښار کې مظاهره وکړه، سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قمندانانو په مرګ ګواښلې ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي، خو نوموړی وایي چې د سیمه ییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمېر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دې او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسؤول وسلوال قمندانان دي، دوی د بدماشانو له ډلې دي. دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستی او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا ووژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا ما له منځه یوسي، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمېر کسانو پرون د غور په مرکز فیروزکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیما جوینده د لرې کولو غوښتنه کوله او ویلې چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقي هم د دې معترضانو په ډله کې وو. د ولایتي شورا په استازیتوب خلکو ته زموږ آواز دادی چې موږ له مرکزي حکومت غواړو چې د غور مسلې ته جدي پام وکړي او یو باصلاحیته پلاوی راوستوي څو دا موضوع له نږدې حل شي. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یوه ښځه ده او دې د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معارف او د غور د کانال پیسې خوړلي، شنې ساحې غصب کړي او دا چې زه ښځه یم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخواني والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خو دا یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنامې کړم. یو شمېر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یوه بله څنډه کې د والي په ملاتړ مظاهرې ته راوتلې وې، د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورنه کړه. یوې میرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاس یې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامن یې وژلي وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې میرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قمندانان د دې پلوي میرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د غور د روانې لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوو ښځینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والي په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
ومردل چې د غور والی وایي چې سیمه ییز زورواکي په مرګ ګواښي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښه وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکیچ راځي د پاکستان اجیران د ده په خبره چې په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحیدالله کلیمزی دا خبره په اسدآباد کې هغې غونډې ته وکړه چې د افغان قواوو په ملاتړ جوړه شوې وه. په غونډه کې ګڼو دیني عالمانو او قومي مشرانو برخه درلوده. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېساري توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو.
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. اوس هم دروهله انوري راپور تاسو ته وړاندې کیږي چې په کونړ کې یو شمېر دیني عالمانو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. اوس هم د
امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي.
دغه راپور به سره واورو.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولی دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکه یو مسلمان وژني، بې محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جومات کې ته انتحار کې انفجار کې، تا ولې والله که زه په امن کې، والله که جومات په امن کې، والله لازم کو قرآن په امن کې، دا زما استاد ظلم ته وژنه.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وایي نږدې څلور لسیزې وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواوو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي، نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځئ کنه اوس وګورئ دلته کوم خارجیان ناستې، خو وګورئ سولې د شورا رئیس ټول داسې وګورئ او ټول عمر بدی دا فسادونه کوي او دا به د چا هیر.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو ښکاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خېوي نو دلته جګړه هم سړه وي، او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندری زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او سرګن معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د غونوکرانو وجیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تور مخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانډه او رهبرۍ لاندې دلته خپل وطن ورانوي، خاوره خرابوي.
په پای کې د غونډې پریکړه لیک د څارنوال عبدالهادي لخوا ولوستل شو چې په کې د افغان دولت او افغان ځواکونو پوره ملاتړ شوی و.
د خپل امنیتي ارګانونو او اسلامي دولت څخه پوره ننګ او ملاتړ کوو. د خپل خاورې او وطن څخه په خپل وینو دفاع کوو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زمونږ آرام ژوند آرام کړي.
خلق وای له دې وړاندې هم په کونړ کې د دولتي ځواکونو په ملاتړ غنی غونډې شوی، ولسونو د جنگ په ځای سوله غوښتي او د همدې ملاتړ برکت دی چې د پوخا په پرتله په کونړ کې یو څه جګړې کمې شوې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پرون مو راپور درلود چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر ځینو سیمو ګڼو وسلوالو بریدونه کړي دي. په راپور کې ویل سوي چې وسلوالو ځینې سیمې نیولې هم دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي دي. له لشکرګاه الیاس دایره سره ټلیفون په مستقیم تماس کړي. څه دی وروستی حال په نادلي ولسوالۍ کې؟
سلام صاحب، څو شېبې وړاندې مې د هلمند د امنیت قمندان پاسوال ملګر ملاقات سره خبرې وکړې. هغه وویل چې خال ډزې اوس هم د لوی مانډه په سیمه کې چیرې چې د سپو په نوم هغه سیمه مشهوره ده او د لوی مانډه دروازه بلل کېږي روانې دي. هغه وویل چې هغه عملیات چې تېره ورځ سهار وختي د وسلوال په ضد باندې پیل کړي وو اوس هم ادامه لري او د دریو سکوڅو پوستو څخه یې دوی نیولي دي او د دې په سر باندې اوس هم وسلوال مقاومت شي. البته دا جنگ تیر ورځ نه بلکې وړ مشپه ناوخته د سلګونو وسلوالو په ګډون د نادالي ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د کوپکې لوی مانده او لوچک په سیمه کې د بوغرا پر سر ځینې پوستې او استقامې قرارګاه وجود لري رامنځته شو. دا برید چې چارواکي هم په مقابل کې پرون د عملیاتو خبر ورکړ چې البته تر اوسه پرې ادامه لري.
په دغه عملیاتو کې د تلفاتو په اړه معلومات ورکول سوي دي؟
امنیت کمانډان وویل چې د پرون رئیس یا تلس وسلوال وژل سوي دي چې د ځینو مړي هم د جنګ پر میدان پاتې دي او د امنیتي ځواکونو د پرون رئیس یوازې د یو نفر د وژل کېدو او د یو د پټ کېدو خبره تایید کړه. البته وژل شوی کس د پولیس ځینې سرچینې وایي چې کمانډان اسد خان دی چې په مرزي ولسوالۍ کې لومړی په محلي پولیسو کې و او وروسته اوس په ملي پولیسو کې کمانډانۍ کوله او یو برجسته اغوستلی دا سړی و چې وسلوالو کې په سیمه کې دار هم درلود. ولې وړ مشته په لومړي ځل چې کله وسلوالو پر سیمه برید وکړ یا پر دې کمربند برید وکړ نو د لسو په شاوخوا کې پولیس د چانجر د پولیسو د ماموریت د مامور سلطاننامه په شمول په هماغه اول تهاجمي برید کې وژل شوي دي چې ویل کېږي ټیم سرچینې به دا ارکام شپاڼک شوي تر اوسه دولتي چارواکو دغه لس پولیسو نه دي تایید کړي.
تر دې مخکې نامني د هلمند په شمالي ولسوالۍ او لورو پرتو ولسوالیو کې وه چې هلته د وسلوالو تحرکات زیات وه. علت څه ښوول کېږي چې د دوی دغه حملې مرکز ته تقریبا په نږدې کېدو دي؟
مساکلا نوزاد سنگین او کجکی ولسوالۍ کې ډېرې سیمې اوس د وسلوالو په ولکه کې دي او تاسو معلومیږي د شمالي ولسوالۍ څخه بیا د نادعلي ولسوالۍ تر دغه کمربند چې د بغراب په غاړه باندې یو شوی دی پراخ دښته وجود لري او وسلوال په اسانۍ کولی شي تګ راتګ وکړي. ویل کېږي د وسلوالو درې ډېرې مهمې کیسې چې په شمالي ولسوالۍ او خپله په میرمندا او حیدرآباد کې د څومره فعالیت کوي دغه درې کیسې د دې دښته په استفادې په موټرونو کې راغلي او په پرله پسې ډول باندې تر دغه کمربند باندې بریدونه کوي چې تېره شپه هم په لشکرګاه کې د دغه جګړې خال خال درانه درانه ټکان او ډزې اورېدلې او ویل کېږي اوس هم روانه ده.
په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات سوي دي او په ځینو کې ښایي چې دغه عملیات روان وي. څه لاسته راوړنه لري دغه پوځي عملیات خصوصا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې؟
حکومتي چارواکي وایي چې موږ د وسلوالو هغه پلانونه چې غواړي د هلمند ځینو ولسوالیو سکوت کړي شنډ کړي دي. مونږ وسلوال هم توانېدلي دي په تېرو شپږو میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې د شمالي ولسوالیو پاسول د مساکلا او سنګین ولسوالۍ ډېرې مهمې او ستراتیژیکې سیمې لاندې کړي چې اوس دغه ولسوالۍ یوازې د پوستو حیثیت لري او د نوزاد ولسوالۍ موقعیت خو بېشي حکومت دغه ډېرو بریدونو له امله چې طالبانو کول هر څه چې د ولسوالۍ د پخواني مرکز د سیمې انتقال کې سره نږدې دي.
الیاس دای و چې د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د هلمند چارواکي وایي چې وړ مشپه دغه جنگ په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې اوس هم د ولسوالۍ په ځینو برخو کې خال خال ډزې او شخړې روانې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ګل احمد ستنګزی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي. په اوسني معاش ښوونکي خپل کور نه سي چلولای. هیله د افغان دولت دغه معاشونه اور زیات کړي. انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردګ څخه په خپل پیغام کې دعا کړي چې افغانستان له زیمبابوي څخه د کرکټ پاتې مسابقه هم وګټي. وحید له لغمانه لیکلي په دې ولایت کې د ځمکو په غاص کې ځینې چارواکي لاس لري. هیله د اوسنۍ والی مخه ونیسي. وطن پال زابل په افغانستان کې سراسري سوله هغه وخت ټینګېدلی سي چې پر پاکستان نړیوال فشار راوستل سي. رحمت الله رحماني له هلمند لیکلي که افغان ولسمشر غواړي چې محبوبیت نور هم زیات سي بېګناه بندیان یې خوشی کړي خصوصا د بګرام له زندانه. حمیدالله زابلي په خپل پیغام کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ستاینه کړې چې په زابل کې په وسلوالو مخالفانو پسې عملیات وکړل او زیاتې سیمې یې تصفیه کړې.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅې پیل کړي څو په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال پرون د ټولنیزو رسنیو په دریمه کلنۍ غونډه کې وویل چې ځینې کسان د دغو رسنیو څخه ناوړه ګټه اخلي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېساري توګه وده کړې خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې پیل کړې څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لري هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي له دغو بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته اوسئ خپل دفترو ته اوسئ په رسمي شکل د سمیت له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو موږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې د محلي او اشاریه 2 میلیون افغانان له انټرنیټ په ځنګړی توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیز رسنی د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سقوط کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سقوط وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنیو د بندیز خبره نه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنیو څخه ښه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلې چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره مرسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جعلي اکاونټونو څخه خلک توهینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدواره یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړیو ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته سي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې دې ښار ته د افغان کډوالو دغه راز د قبایلي سیمو د بې ځایه سوو کسانو پر ننوتلو بندیز لګولی دی. که څه هم په پېښور کې هر کال د محرم په لسو ورځو کې افغان کډوال له خپلو سیمو نسي راوتلی، خو دا لومړی ځل دی چې امنیتي چارواکي پېښور ته د قبایلي سیمو پر بې ځایه سوو کسانو هم بندیز لګوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرښې ته څیرمه د بېلابېلو قبایلي سیمو د بې ځایه شوو خلکو پر تګ راتګ او ګرځېدو بندیز لګولی دی. د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بې ځایه شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون له ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وویل.
کله چې اول د محرم شروع کېږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینډ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځایه شوو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بېلابېلو مدني ټولنو غړو او په دې ایالت کې میشتو ځینو قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي خلکو خپل کورونه پرېښي دي. یو خو هلته دوی تباه شول، یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونه وران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آدم کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځایه شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګ پړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه د پدې اړه ویلي،
پېښور چې دی د درېو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډسټرکټ ډپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره مل وي او کله ناکله پکې پر شیعاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي، خو 7:30 بجې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناورو.
د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر په پیښه کې لاس غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی او لاس نور ټپیان شوی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداري ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د یوې نوې څپې لپاره چمتووالی ولري. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پر دولینا ولسوالۍ له پرلپسې حملو وروسته تیر ماښام په شاتک ته اړوتل. ولسمشر باراک اوباما پر خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د امریکا پوځ وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د جرمن لکېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د خبرونو په سرخطونو کې یو خبر ده چې د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې 40 افغان کډوال وژل شوی دي. په دې پیښه کې 10 نور کسان ژوبل شوی دي. پر راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غځېدلې لارې د مینیبوس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوی ده. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د پالیسۍ د وروستي بدلون په دفاع تېرونه وویل، دا خبره چې موږ افغانستان پرېږدو دا به زموږ ماته وي. هغه وویل موږ افغانستان نه پرېږدو او نه هم دا کار کولای شو، او که داسې هم وکړو له هغو بریاوو به چې تر ننه پورې مو ترلاسه کړي ګټه پورته نه کړی شو. د لاس انجلس ټایمز په وینا که په افغانستان کې په 14 کلونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د لاسته راوړنو په اړه د دفاع وزیر شک یوې خواته کړو، اساسي پوښتنه دا ده چې د هغه دا خبره چې امریکا نشي کولای له افغانستان نه ووزي څه معنا لري. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي، امریکا یو ستر قدرت دی. دا هیواد په تیره بیا د خپل پوځي ځواک پر برلاسیتوب ویاړي. قدرت هم یو هیواد ته د دې امکان ورکوي چې کله خپلې ګټې او ارزښتونه د دې غوښتنه کوي چې اقدام وکړي او کله هم له اقدامه ډډه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا امریکایان باید دا پوښتنه وکړي چې متحده ایالات د نه انتخاب په صورت کې څه ډول اقدام کولی شي. هغه چې کارته د خپلې وینا په پیل کې ورته اشاره وکړه او ویې ویل چې ولې موږ نشو کولی له افغانستان نه ووزو. د لاس انجلس ټایمز په وینا د دې پوښتنې ځواب د دې غوښتنه کوي چې متحده ایالات نه یوازې په افغانستان کې کارونه سم کړي، بلکې دا کار په عراق کې چې یو وخت جګړه ختم اعلان کړې وه خو بېرته د غچ اخیستنې په ډول پیل شوې هم وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي، په دواړو هیوادونو کې د امریکا د پاو ستراتیژي له سخت مات سره مخامخ شوې ده. برتانوي ټلګراف ورسپانه د کندوز پیښه ته په پام سره په دې ښار کې خزینه فعالانو پر وضعیت د یو مطلب په پیل کې د مرزیه رستمي په نوم د یوې فعالې څرګندونې راخیستې چې وایي موږ بېرته کندوز ته نشو تللی. ټلګراف لیکي، رستمي وایي کله چې خبره شوه چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار ونیو، خپل کور یې پرېښود او د یوه دوست په کور کې ځان پټ کړ. هغه وایي طالبانو د ماشومانو په مرسته د حکومتي چارواکو د غیر دولتي مؤسسو د کارکوونکو په تېره بیا د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو کورونه په نښه کول. رستمي چې په کندوز کې د سولې لپاره د ښځو د حقونو د یوې غیر دولتي مؤسسې مشر ده وایي د دې نوم هم د طالبانو په هغه لیست کې و چې دوی پسې ګرځېدل. ټلګراف وړاندې لیکي، طالبانو په ښار کې ډېره ورانی رامنځته کړه، ودانۍ وسوځول شوې، د غیر دولتي مؤسسو حکومتي دفترونه او دوکانونه لوټ شول او په دیوالونو کې د مرمیو سوري له ورایه ښکاري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم افغان امنیتي ځواکونو پر کندز ښار بیرته خپله ولکه ټینګه کړې، خو دغه ښار ته د شاوخوا 2000 کورنیو چې تښتېدلي د بیرته ورتګ بهیر ډېر ورو دی. خو میرمن رستمی او د دې په شان د ښځو د حقونو او مدني ټولنې فعالان چې د وسلوالو لخوا تعقیبېږي وایي هیڅکله به هم بیا په دې ښار کې ځان مسؤون احساس نه کړي.
د وزګاری په وړاندې د مبارزې غورځنګ یو شمیر غړي له حکومت غوړي څو له هیواد د ځوانانو د تیښتې مخه ونیسي او بیکاری ختمه کړي. د دغه غورځنګ غړیو چې د ملي شورا مخې ته یې د تحسن خیمه درولې خبرداری ورکوي که دا کار ونیسي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د وزګاری په وړاندې د غورځنګ غړي خبرداری ورکوي چې افغانستان به د بې شمېره وزګار ځوانانو د درلودو په خاطر په راتلونکي کې له جدي ګواښ سره مخامخ سي. دغه ځوانانو د ملي شورا مخې ته د تحسن خیمه درولې او د دې حرکت هدف د هغو سند لرونکو ځوانانو له وزګارۍ شکایت کول په ګوته کوي چې له همدې امله یا په مخدره موادو روږدي دي او یا هم له هېواده بهر اتلو ته اړ سوي دي. ظاهر چې د دغه غورځنګ یو غړی او د ساختماني چارو انجینیر دی وایي خپل ټوله شتمني له ایران افغانستان ته راوړه څو کار پرې وکړي خو اوس اوزګاره دی.
د ایران ما روزانه 100 ډالر امریکایي ما درآمد داشتم.
دی وایي په ایران کې ما د ورځې 100 ډالر عاید درلود. زه له 1.5 کارکوونکو سره افغانستان ته راغلم څو د پردی پر ځای خپل ملک ته خدمت وکړم. ټول دغه کارکوونکي چې جرمني ته ولاړل څوک د ترکیې پر پولو دي او څوک هم په اوبو کې ډوب سو. دوی ته زه ځان مسؤل ګڼم. دغه ځوانان د کار او ټولنیزو چارو پر وزیر انتقاد کوي او له کړنو یې ناخوښ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د ولسي جرګې او مشران جرګې په استجوابي غونډو کې خلکو ته د لنډ مهاله او اوږد مهاله کاري زمینو د برابرولو ژمنې کړې وې او موږ غوښتل د وزګارۍ په وړاندې د غورځنګ د غړو شکایت دغه وزارت تر مسؤولانو ورسو خو له بیا بیا تماسونو سره ونه توانېدو د هغوی نظر ولرو. د همدغه ځوانانو په خبره دا مهال 13 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې وزګاره دي چې ځینې مجبور سوي بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي مریم کوفي چې د همدې ځوانانو د تحسن خیمې ته راغلې وه وایي له هغو وزیرانو به د اعتماد رای واخیستل سي چې خلک ورڅخه ناراضه وي.
بدبختانه وکیلای هم هستن کې نتونستن تال یا زیر میز
خواشینی سره داسې وکیلان هم دي چې نه دي توانېدلي د ملت په کور کې د خلکو استازیتوب وکړي څو ژر تر ژره هغه استجواب او سلبه صلاحیت کړي.
د غوزګار ځوانانو چې شمیر لسکونو کسانو ته رسیده ویل چې د حکومت مشران تر راتلونکي اونۍ وخت لري چې د ځوانانو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي کنه نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. دوی همداراز خبرداری ورکړ چې حکومت نه باید تر دې زیات بې پروايي وکړي او له مخالفینو سره د ځوانانو یو ځای کېدو ته زمینه برابره کړي ځکه د دوی په خبرو دا کار به د حکومت بقا ته هم زیان ورسوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي لارو چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمود الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې سړک جوړولو ته ډېره پاملرنه سوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوار شي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې د هېواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د ښهوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپاره پراختیا موندلې ده. کیفیت لپاره باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پنګونه پکې سوي وای. په خوشینۍ سره چې دا کار نه دی سوي موږ باید داسې پلانونه طرح کړو چې هم شفافي او هم خلکو ته د کار زمينه برابرې کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړي او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزی شوي دي. ده وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او ویې ویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوې او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د موبایل لوی لارې، د وسپنې د پټلۍ غځول، د خصوصي سکتور د وسایطو پراختیا، د څلورو نړیوالو او یولسو سیمه ییزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورټ او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر د فایدامې وزیر محمود بلیغ د وسپنې د پټلۍ د غځولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه:
قرار افتاده در این قسمت در وزارت فایدامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامې په وزارت کې سوي د څه باندې 10,000 کیلومترو لوی سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرو چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وای چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د وسپنې د پټلۍ د غځولو ژمنې کړي، خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیت هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه کوم د آزادی راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
ازادي راډیو دا خبرونه د وسات لپاره د ترنوه بجو پوری چې د ورکو از زنو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازي او ری چادر سيري ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. وسم یو سیمهیز راپور راخلو. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. دا اقدام د هغه تاریخي توافق پر بنسټ کیږي چې ایران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک سو. اروپایي ټولنې هم پرون ویل چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ یې تصویب کړ. احمد تکل او نور جزئیات.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویمه ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانې وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړئ. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان له مخې پر خپلو ژمنو عمل کړی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولهیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړی. ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران له لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره هواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګېدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو له مخې چې پرون خپاره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي که نه.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې نیکمرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوي دي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولیږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. زه امان الله امیرزای یم. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند نه موږ ته رالیږلی دي. لومړنی پیغام نور خالد له هلمند رالیږلی دی او وایي چې د یو ماشوم په هکله چې ګونګی دی معلومات لري. دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند رالیږلی دی او ویلی دی چې د نجیب په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، نور خالد یم د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه. دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري، په تن باندې سپینې جامې دي، په ژبه ګونګ ده. که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي: 0508-9-34-34. تاسو نه یوه دنیا مننه، خدای په امان.
زه د هلمند ولایت مرګي ولسوالۍ د تریخ نور د کلي څخه خبره کوم. دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین د مور و پلار یې مان پورته کړی چې یار دار چا شناخته دی. دغه زما لمبر دی 0508-9-9-3-5-1. سلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0-00-2-3-4-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-3-4-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-00-42-02-21-12-1-15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، ولایت د سرپل ولسوالۍ د سنخله ما زنګ ولې. ما یو ورور غږ دی خنګول دی، د پلار نوم یې الفامد دی، نیکه نوم یې تاج محمد دی، مشر ورور نوم یې رستم دی، بارده دی، خدایده دی، ګل محمد دی، زوی نوم یې نیک محمد دی. که هر چاته معلومات دي په دغه تلیفون کې شمېره زنګ وي 0-00-2-4-5-5-5-5. وسلام احترام.
اوري، السلام علیکم.
زه لالی د سپین بولدک د ولسوالۍ د کندهار د ولایت نه خبره کوم. د کفي د سیمې څخه موږ یو عاجز دی د ملا پینامه د خون په نامه دی د اووه کاله تر رسېږي چې دی ورک شوی د معروف په جنګ کې. نو که هر چا ته معلومات یې د پلار نوم یې لالی اکا دی، د مشر نوم یې بصیر دی، د کشر ورور نوم یې محمد نبي دی. که هر چا ته معلومات یې وروره په دغه شمېره دې مته معلومات راکړي. صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش او دولس. ډېره مننه. السلام علیکم.
څوار له سکولو علاقه ده له څومره راشه نظره کده. نو کله چې سره معلومات انسان شي نمبر کوم په دوش مراد له ما سره زنګ وایي. غزنی له ولایت ته تغیر نه مکوب له سوالی ته تغیر. څوار له سکولو له سکولو ده چې د بغونډای ده د خې خواته دی ان شاء الله تټ په ځمې کې مسکار ته معلومات یې دې سرګردانه یم ما ته تلیفون وکړي ان شاء الله شي نمبر سیږي. نو د پیغام دې هم داسنه دا د مش مراد کیر پر وا کیر چلو اته چیزه نه اته چیزه نه د مش مراد کیر وا کیر چلو اته چیزه نه اته چیزه نه دا وری به اقرار کوم کیر وا کیر چلو اته چیزه پر اته چیزه نه د مش مراد
باندغه رحمان د بابو جی زوی د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د نری ساره د کلی وشدونکو یم. که چا د برات پاته په لاس راکړل لزر افغاني شیرینی لري فاره منطقه کې د پنځلس کاله کېږي نادره کدی پنځلس کاله کېږي نادره کدی. زه تاجدین خبرې کوم که هر چا دغه پاته په لاس راکړه لزر افغاني شیرینی لري. وسلام.
انو محمد زده کندهار ولایت جوړې ولسوالۍ د نلغان د کلی سره تاسو په دمه اسکم مړو د اخاذې په نامه د رحمت الله راجیش سوجي ښار کې چې ورو کړی اته د چمن ما ته مرته په دا شنه راځنګوي پر اته بیا د شپې ته څنګه چې درې ساعت نه یو ور بیا شنه راوتو سپر اته بیا د شپې ته څنګه چې درې ساعت نه یو رحمت الله نمیر د کندهار ولایت جوړې ولسوالۍ د نلغان د کلی دی مننه خام
ما یو ورځ چې سلام دې نور د درنه سره وي د او د نادرکه د کتب دغه شماره کدا ته دغه شماره ځنګ سفر او سفر و درې څلور انځه سفر و هغه شماره ځنګ و.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي.
السلام علیکم. زه ادریس روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د کار د سمت برابر دی د دېرش کاله کېږي چې ورک دی که هر چا پیدا کړي دغه مې نمبر دی صفر اویا پنځه پنځه لس یو څلوېښت شته. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازلان د کتن ولایت مینا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې د عصمت په نامه دی پنځه کاله کېږي چې دی ورک شوی دی او ماره ټلیفون سره دا غږ ده چې دز ما ځغ اوري سپر و سپر څلور څلور سپر څلور پنځه اته درې. السلام علیکم.
اوري. السلام علیکم. زل علي ملنګ د ستون ولدخت ولسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د شکی دی د کریسه زما یو عجز دی د ملا په نامه د خون په نامه تقریبا وکاله کېږي چې نظره کسوي دي هغه م طالبان سره په جنګو کې معروف په سیمه کې په کوم سلطانځی دي. نو د پلار نوم یې لالی اکا او د ورور نوم یې مشر ورور نوم یې بصیر دي. د کشر ورور نوم یې محمد نبي دي. د ملاودي ولي د کلي دي. که هر چا ته معلومات چې وروره چې په دا نمبر زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش دولس. یو وار به بیا تکرار کړم صفر اویا پنځه اتیا یو سل درې دېرش دولس. که هر چا ته معلومات چې په دغه اړیکې زما سره معلومات ونیسي.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم زه د کندهار ولایت جاړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو د ماما زوی د ګل په نامه دی د سیدما د اکا زوی دی د څو د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی د میوند په ولسوالۍ کې تاسو کې یا معلومات لري یا د غه لري په دغه شمېره زما ته اړیکه ونیسي 0 5 2 5 5 وسلام
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي د عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی دا یو اته ورځې کېږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه ندرکه سوی دی هر مسلمان ورور که ته په اړه معلومات لري یا دی په خپله دغه اعلان اوري پر دې شماره دې زنګ ووهي 0 5 1 5 3 5 1 د ټلیفون شمیره یو واري بیا 0 5 1 5 3 5 1 که هر مسلمان ورور دته اړه معلومات لري او یا دی خپله دغه اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ ووهي او ډېر باندې شمارئ. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د هلمند آزادۍ ولسوالۍ ګرمسیر د لکې څخه خبره کوم. زما نوم نصیر احمد دی. زما خوری عبدالباري نومیږي. دا 9 کاله کېږي چې زه په جنګرایا کې اوسېږم. که چېرې دی زما زخه خپله لري او یا یې د پاتې یو بل څوک معلومات لري نو ښایي زما سره د نمبر تماس ونیسي 0 5 1 5 3 0 8 4 9 دغه زما نمبر دی. 1 لک 1000 جایزه ده. السلام علیکم خدای.
بله زه محمد د کندهار ولایت شاولکور ولسوالۍ ستاسو سره پنا د اکا زوی دی د اسماعیل په نامه. هر چا ده کې معلومات کېږي دا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا ده کې معلومات وي ما زه د ټلیفون په شمېره تماس کړی 0 5 1 5 4 0 8 4 0 ټلیفون شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 5 1 5 4 0 8 4 0.
السلام علیکم. زه خان محمد د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم چې زما یو اکا دی د نور علي په نامه باندې دا تقریبا 15 کاله کېږي چې نادره کړی د ده په اکله که څوک معلومات لري یا د خپله زما غږ وي موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 5 2 8 4 5 5 10 شماره یې بیا تکرار 0 5 2 8 4 5 5 10 لس زره افغانۍ جایزه لري. وسلام. السلام علیکم. زما نوم حفیظ محمد دی. ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی د چې شنبې ورځې راهیسې د 14 کالو دی کار چا تکړی وی دې کار معلومات راځي خدا نمبر جنگ راو چې پر ورته و نی نو نه پلیل وی
زه ز اصله د شاز ابل ولر شاز د سوال ز خبرې ز کوم ما یو کا ورک ته چې شانوان مې د 2 کال کې دغه چې 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 په دې دغه مراده زنګ وای چې پر اړتیا تر اړتیا تر اړتیا د وسو یو سلام.
ماما دی څلور کاله کې چورک دی بسم الله په نامه دی الله جي ورور دی دا د خیر دا شمیره ما ته رنگ راوي 0 1 0 8 0 6.
السلام علیکم. زه محمد عالم خبره کوم. زما یو وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی 2 کاله کېږي چې ورک دی. موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو. که چاته د په باره کې معلومات وي د ټلیفون نمبر دغه دی 0 3 8 1 5 1 3 شماره بیا تکراروم 0 3 8 1 5 1 3. زه محمد عالم افغان. السلام علیکم. وخت ونیسم.
سلام علیکم. زه نصیر احمد د فراز ولایت بلابلک دولسوالۍ د درایي د منطقې څخه خبره کوم. د اختر محمد په نام باندې زما یو خوریی دی دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. یو ساعت لوېدلی و د اعصابو ټکر ورپېښ شوی که څه دلته یې دوکان کوه اوس یې دوکان هم تړلی دا 2 کاله کېږي نادرکه دی. که چاته د اختر محمد په پته باندې معلومات وي کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 1 5 4 1 5.
دا زما نوم شیر احمد دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د ما ماما ورک شوی دی ایران ته تللی دی ولې 17 کالې کېږي هېڅ نه راکې نهشته. زما نمبر دغه دی 0 1 2 5 5 4 9 9. سلام.
ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو عکاري د نورالی په نامه باندې د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورک شوی دی، نادره کړی. نو هر چاته د ده معلومات یا پته یې موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ وو: 0-502-8-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. ګران دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرامه مو په خوای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.